هم یک برنامه دیگر.
خب نسان کی د سحر اته بجې سوي د خبرونه مو یو ساته ده اوري چې تپنسان لپاره د اروپای ټولنې یو جک پوړی چارواکی وای د بهرنی ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغانستان سره دغه ټولنه خپل مرستو ته دوام ورکوي.
په داسې حال کې چې ځواکونه وځي زموږ نیت پاتې کېدل دي، زموږ پالیسي نه ده بدله شوې.
نن د می یو دیر شمه له تنباکو د ګټي ناخستو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم پر دې ستونزه بحث شوی دی.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت اکثرین خی چې د دې هیواد له ټول نفوس په سلو کې 8.6% وګړي تنباکو استعمالوي.
په غزنی کې د برېښنا د منظم کېدو په برخه کې پرمختګونه سوي.
ولستنی شاګردان لرو دلته لمو سرکار کوي.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په غزه کې د اوربند د ټینګېدو پر موضوع بحث وکړ. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خو پایل له خبرونو کېږي. د میدان وردګ والی له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 وسله ولوجل سوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی په سید آباد ولسوالۍ کې له یوه بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یوه کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي و چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼله چې له دغه بې څخه تر شاسي
دوی د خپل سلا او مهمات او د شان ټول رئیسټل دي د کاخیلو یزو پوستي نو هغه د سید آباد تر راغلي دي.
پاین حال کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتيري چې هغه شمیر ونه شو وسلولو طالبانو ته تسلیم سیوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته د دغه بیز د سرتيرو د تسلیمي دوه خبر منی خو د میدان وردګ چارواکي دا اېدا ردوي. دوه سوه ولسم پامیر قل اردو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلولو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قل اردو لخوا پرون یک شنبه ناوخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یوه سر ګروپ په ګډون 14 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې لمخې د دغو هوایي عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړی سوي دي. پامیر قل اردو د غرزوي چې په دغو عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښته طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قمانداني وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د خونړیو بریدونو مخه ونیوله. د پکتیکا د امنیه قمانداني ویان شاه محمد آریان په دې اړه پرون یک شنبه نه وخت رسنوي ته وویل
شپک کړی ماینونه پنځه په سروزه ولسوالۍ او یوې د شکل آباد د چمړۍ په سیمه کې ترهګرو طالبانو د عامو خلکو د وژنې په موخه ځای پر ځای کړي ول چې خوشبختانه د پولیسو له لورې کشف او شان کړای شول چې په دې سره د یو شمېر خونړیو پیښو مخنیوي وشو.
د پکتیکا امنی قماندانی د غرس پرون په یو خبر پاڼه کې د دې ولایت د جانخیلو او خیرکوټ ولسوالیو ترمنز د زیړی په سیمه کې د پولیسو لخوا طالبانو ته د یو کمین په ترڅ کې د یو وسلوال طالب د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو د دغو ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغه دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یوه اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدی نژاد تر څنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي و خو دغه هیواد شورای نگهبان لوو تنو پراته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دای به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. ټاکل سوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14 د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات سوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر درشمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې وویل د راتلونکو دوو اونیو کې په جنیف کې له ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګند کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نه سو چې دی دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼې د تیرې جمعې پر ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبری یا انټرنیټي حملو ترڅنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د خطلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشا وژل سوي دي. د روسي ملیشو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله. د حکومت یو ویان انګ ماکسیم کازاګي پرون د فرانسې خبري اجنس ته ویلي درې روسي متحدان او د مرکزی افریقا دوه پولیس په پیښه کې وژل سوي دي. د مرکزی افریقا 15 نور امنیتي پوځیان په پیښه کې چې تیره جمعه سوي ټپیان سوي دي. روسیه له دغه هیواد سره چې غنی منابع لري د یاغي ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. د بیلاروس چارواکو د هروتنا ټکای لایف په نوم د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. د هروتنا شار پولیسو پرون په ویلامه کې وویل دغه آنلاین شبکې داسې مطالب خپره کړي و چې د افراطي نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. الکسی شوتا تر پښتون ګرویژن وروسته خوشی کړی سو. د هروتنا شار محکمې په مارچ میاشت کې هم شوتا د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو په خپرولو مقصر ګڼلې او جریمه کړې وو. او ټیسلا کمپنی چې د برېښنایي موټرو مخکشه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی د راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکو مرستیالانی ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکو ته خبرداري ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه پام په بل ووري. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سنسورونه نصب کیږي چې وشي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداري ورکړل سو. خبرونه ملاحظه دی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګ پړې چارواکي وي دا ټولنه به د افغانستان تر څنګ ولاړ وي او له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه چارواکي له افغانستان سره د اروپای ټولنې د همکارۍ د دوام ډاډ داسې مهال ورکوي چې ټاکل سوی سبا سیشن به د ناټو د غړو هیوادونو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبري وکړي. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. نور په یو راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپای ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپای ټولنې د دوامداره همکارۍ ډاټ اروپای پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه یې پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ایښې ورکړی دی.
In a somewhat new environment.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبري وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د پرتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او ویویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدارې همکارۍ ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر یولسمې له افغانستان ووزي. د ناتو نورو غړو هم وویل چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بل د هېواده ووزي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او ویل
و سوله افغانستان ته ضروری دی، یو پاکستان سره سوله، بل طالبانو سره سوله، یو له بل نه بیلیږي او دلته ضرورت دی چې موږ یو مشترک ځواک باندې راشو. که خدای ناکده افغانستان وخورید، این کشور در طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی‌ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو ترڅنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه یې سره کرښه یاده کړې، خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
ومردل چې د اروپایي ټولنې یو چارواکي له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د می یو دیرشمه له تنباکو د ګټې نه اخیستو نړیواله ورځ ده. روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې په کلنی ډول یو ویشت په سلو کې مړینه د تنباکو د کارولو له کبله رامنځته کیږي. نور په یو تفصیلي راپور کې
تر چیلم راټول ځوانان چې د تنباکو په لوګیو کې د یو بل مخونه هم سم نه ویني خای نه پوهیږي چې دا چارې ژوند داسې لري کوي لکه د همدې چیلم پر سر ایخي تازه سکروټه چې څو شیبي وروسته به په یرو بدل شي. دا د کابل خار ختیس خواته د احمد شاه بابا په مینه کې د یو چا شخصي ډیره ده. لک تر لګه تر پینزو پورې راټول دا ځوانان چې د ټولو عمرونو له پینزو ویشتو کلونو کم دي د خپل کورنۍ او د مشرانو لویر نه غواړي لمک سره خبري وکړي او یا هم انزور نه واخیستل شي. دوی وای بیکار دي ځکه د تنباکو استعمال ته مخه کړي، خو خای بیکاری وازنه لامل نه وي چې لعملې دوی د تنباکو استعمال ته مخه کړي. په افغانستان کې د نشئی موادو په ځانګړي ډول تنباکو لرونکو توکو ته اسانه ورزانه لاسرسي ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنۍ کم او آن نه پاملرنه او د بیسوادۍ پراخه کچه خای نور لاملونه وی چې په دې هیواد کې د تنباکو لرونکو نشئی موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت اڅېړنې خای چې د دې هیواد لټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تنباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تنباکو په ځنګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګ مسول حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل
او هم دغه راز په افغانستان کې د ارقام او عادت د سټپ سروې موږ تر لاسه کړی 8.6% یا سلنه خلک تنباکو استعمالوي چې د 14.2% نارینه او 2.6% خزینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا دی او کم عمر په کسانو کې دي. تنباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال لامل رامنځته کی.
په افغانستان کې تنباکو لرونکي نشئی توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دوخنیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د امنیت روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، خونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې لاره هڅه کوي چې په خپل سیمو کې خلک د تنباکو لکارولو منع کړي او لاملې در پیدا کیدونکو ناروغي پاړه خلکو ته مپوهوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو نجیب الله همدرد چې شل کاله سیګریټ استعمال کړي وای بیخي زیاتې روغتي سونځي ورته پیدا شوي وي. خو دغه په خبره لتیرو دریو کلونو رهیسی دغه عمل ته نه ویلی اوس ژوند په خوخی تیریږي
شل کالا دغه شخو شو دوه شکاله بم سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نورستم به سکل هو اوس جن نصار او سیګریټ دوانه پریخي د الله رحم دی ان شاء الله اوس اقتصادي وزم خدا هغه وخت اقتصادي وزم خراب او مزدوري بم کوله دیړی بم کوله نصار سیګریټ بم په خستل نور ذہنی ٹینشن رہتا جیتو عصبی تکلیف جیتو قار براتا ہو پروجہ کی پتا کہ وہ اللہ پزل بالکل خی ادھا میدی مشکل ہم نشتر ہے ایچ ہم نشتر بھی تسل بسلو کے برابر
دا افغانستان دا کورنیو چار وزارت وائی چی دا نشئی موادو دا استعمال دا مخنیوی پا هدف دا مخدره موادو سره دا مبارزی زانگوڑو پولیسو پا تیر یو کال کی دیره لاسترارو ندرلو دی دا دی وزارت مرستیال ویاند احمد زیا زیا ازادی راڈیو تا ویل
د مخدره موادو دخانیاتو پر وړاندې د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې د مخدره موادو په ځانګړي ډول د چرسو، کوکنارو، بنګو، تمباکو او نورو دخانیاتو پر وړاندې زیات شمېر عملیاتونه کړي دي. په وروستیو کې نږدې 1000 هکتار ځمکه چې کوکنار او چرس پکې کرل شوي وو ویجاړه شوې ده.
د دغه شان وای چې په تیر یو کال کې 14000 معتادین د درملنې په هدف د معتادینو د درملنې بیلابیلو روغتونونو ته استول شوې دي. د کابل د معتادینو د روغتون په خانه رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روغدیدو لومړنې پیل د تمباکو استعمال دی.
د سیګریټ استعمالوال د دخانیات بنسټ کاسو سیګریټ استعمالوي کولای شي چې 400 مخدره مواد استعمال کړي. څوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي، د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال لامل لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ، پان، قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یوه ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مئی 1.3 له تمباکو د ګټې نه خستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د پریخودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې منځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس ګواخ لا زیاتوي. باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاص نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په غزنی کې د برېښنا په منظم کېدو سره صنعت وده کړې ده. د دغه ځای ځینې کسبګر او د کارخانو مالکان وایي چې د کارخونو تولید هم ورسره زیات شوی دی.
نقیب الله تقریبا 15 کلن دی. د غزنی په کندهار زړه اډه کې د بلډینګ کاری دکان لري. نقیب الله وایي کله چې له شاوخوا یو کال وروسته په غزنی کې د برېښنا بد وضعیت ښه شوه، نو له هغه وروسته د دوی په کارونو او ورسره په اقتصاد کې بهتري راغلي.
مخکې 12 ورځې برېښنا کټ شوی، موږ کارونه ډېر سره خراب وو. اوس برېښنا څه شوی ده؟ موږ کارونه بیرته ډېر سره شوی دي.
د غزنی اوسیدونکو خوخی خیچه دولت په ولایت کې د صنعت او فابریکو د رشد لپاره برېښنا منظمه کړي او ترڅنګ د 2 میگاواټ المریز برېښنا چارې هم پیل کړي دي چې ورسره به د کارخونو او فابریکو کارونه وغوړيږي. دوی وایي د برېښنا په منظم کېدو صنعت وده کړي. په غزنی ولایت کې د کارخونو تولید زیات شوه او په لزګونو وزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوه. عمران الله تل د غزنی په څلوېخ متره سرک د پی وی سی کارخونی مشر کاریګر دی. دیوی مخکې چې د برېښنا پارچاوي زیات وا زمونږ د کارخونی چارې هم ټکانې وي. د شخصي برېښنا لګښتونه ډیر دي، خو اوس چې برېښنا تر یوې اندازې منظمه شوي نو زمونږ کارونه هم ورسره چټک شوي دي. زیات شمیر ځوانان په کارونو بوخت دي.
دولسنی شاگردان لرو دلته لمو سر کار کوي د پاپریکې دا جولسی دلته غزنی کې کار کوي او کار خده کلکې جوړول لري لري زکوتم زو وړي موږ له دولت نه دا غوښتنه زکه خ په لټر ته کې موږ پاپریکا نور هم کولای شو نور ولسوالي او تنور ولایتونو ته دا مال موږ ولې غو ورسی ولې غو
په دغه کارخونه کې د پی وی سی ورونه او کړکۍ جوړیږي. دلته د اتل ترڅنګ شاوخوا 12 کارګران په کار لګی دي. اتل وای مخکې به ایران او پاکستان ته د مزدوري لپاره تلو، خو اوس په خپل سیمه کې راته د کار ښه زمينه برابره شوې ده. د برېښنا چارواکي به وای هڅه کوي چې د غزنی خاریانو لپاره برېښنا نوره هم زیاته شي ترڅو په دې خار کې د صنعت د پراختیا او سوداګرۍ د چټکتیا لامل شي. د غزنی برېښنا حوزې رئیس شهیر الله ولی ازادي راډیو ته وویل
وخت کارخانجات فعال می باشه
کله چې کارخونه فعال شي یو شمیر خلکو ته کاري زمینی برابرېږي. برېښنا د ژوند ټولې اسانتیاوي برابروي. زموږ هڅه دا ده چې د منظمې وارداتي برېښنا ترڅنګ د لمریزې برېښنا اسانتیاوي هم برابرې کړو. دا چې برېښنا د صنعت او کارخونو د رشد لپاره مهمه ده، د برېښنا له منظم کېدو سره په غزنی کې کارخونو او صنعت وده کړې ده.
سرحد در ولایت غزنی رشد کرده.
چارواکی وای په تیر کال کې غزنی ته د وارداتي برېښنا غزیدلې. مزید میدان وردګ ولایت پاړوند سیمو کې تر سل زله زیات غوډ شوی وو، خو سږ کال د غشمیره څو چنده راکمه شوې ده. په غزنی کې د سوداګرو او کسبګرو ترڅنګ ټولنیز فعالان هم د برېښنا وضعیت ښه کېدل د خلکو په ګټه بولي. ټولنیز فعال واحد الله وای په غزنی کې د 2 میگا واټ لمریز برېښنا چې 4 اوس پیل شوی دی د خوخی زیدې خوای څومره چې برېښنا زیاتېږي هم دومره سہولتونه زیاتېږي او کاری فرصتونه ایجاد کیږي.
د برېښنا شتون په صنعتي برخو کې هم دارنګ، په پرمختیایي برخو کې هم دارنګ، د تجارت په برخه کې، د کار د چټکتیا په برخه کې، په عمومي ډول باندې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره خورا مرسته کوي.
له تیرو شاوخوا 3 کالو څخه غزنی ته د غزیدلې وارداتي برېښنا مزي ډېری وخت د جګړې د سیمو د خلکو او ناڅرګندو کسانو له لورې د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې پری کیږي. چې په دا وروستیو کې د دغه موضوع د پری کیدلو او د برېښنا د قطع کولو په پیښو کې لګواله راغلی دی.
اوس به دا وورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
یورو ایشیا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه هم بد خبر دی او هم شه. شوالې دا یاد سوی چې امریکا له افغانستان وځي او دا بهیر د پلان لمخې د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سوی دی. د دغو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې شلکلنې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. خو یورو ایشیا په دې مقاله کې لیکلي چې بد خبر دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر شپږ نوي ساعته وروسته طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله پیل کړې او له 4 ولایتونو څخه یې پر شپږ ویشت کې زیان واړوه. خبرونه لیکي طالبانو د بغلان ولایت بورکا ولسوالي ونیوله او د می میاشتې په 4 نیټه د بغلان د پولیسو قومندانۍ دا ومنله چې تاکتیکي پر شاتګ یې کړی دی او بیرته به د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کوي. د خبرونې په لیکنه د بورکي ولسوالۍ سقوط افغان حکومت ته لوی زیان دی. د برتانیا چاپ لستر مرکیوري ورځپاڼې د یو افغان کډوال په اړه مقاله خپره کړې ده چې په 12 کلنۍ کې یوازې انګلینډ ته رسیدلی و او پولیسو ژغورلی و. دغه افغان کډوال سلمان نومیږي چې اوس 25 کلن دی. مقاله لیکي سلمان انګلینډ ته تر رسیدو مخکې شپږ میاشتې سفر کړی و چې ډیری وختونه په پښو پر غرو او رغو تللی و. حکومت د یوې ځایي کورنۍ ته ورکړ چې د ورځپاڼې په وینا هغوی ورته انګلیسي ژبه زده کړه او د دې تر څنګ یې رسمي زده کړې ورباندې وکړې او دی اوس د معمارۍ په برخه کې لوړې زده کړې کوي او په 2022 کال کې به له پوهنتون څخه فارغ سي. د مقالې په وینا د یو الهام بخښونکی کډوال دی چې نور ورڅخه د زیار ایستلو په خاطر زده کړه کولای سي. مقالې د سلمان له قوله لیکلي زه په انګلینډ کې د هغو ټولو خلکو په همکاري تر دې ځای رسیدلې یم چې له ما سره یې مرسته کړې ده. ویزډن خبرونې د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. راشد خان ولې په سی پی ایل 2020 کې برخه نه اخلي؟ په مقاله کې راغلي چې میاشتې مخکې کله چې د کرکټ نړۍ د کورونا وایرس لکبل اغیزمن اسو او په ګڼو ځایو کې ګرځبندیز وو، راشد خان پر خپل انستګرام پاڼه داسې معلومات شریک کړل چې شې د ترسلو پوري د کووېډ 19 ټیسټونه کړي. د مقاله په وینا دا څرګندوي چې د راشد خان ورځي څومره بوختي وي او په ټي 20 لوبو کې د ګډون لپاره په دوامدار توګه سفرونه کول. یوازې تیر کال راشد خان په سی پی ایل کې لس لوبي وکړي او بیا متحده عربي اماراتو ته ولاړ چې ته په انډین پریمیر لیګ کې د حیدرآباد سن رایزرز لپاره ولوبید. په اډیلیټ کې په اډیلیټ سترایکرز کې ګډون وکړ او په آیرلند کې د افغانستان لپاره ولوبید. لدی ورسته په پاکستان سوپر لیګ او بیا په زیمبابوې کې په سیریز کې برخه واخیسته. د مقالې په وینا راشد خان په دروان میلادي کال تر اگست میاشتې پورې بوخت وي، خو سیالۍ به په نیمای کې پریږدي، ځکه ټاکل شوی ده د اگست په سر کې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې ولوبیږي.
او سمې بهرنی مسأله د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په غزه کې د اوربند چنګیدو او د غزې د بیرغونې پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه اوربند چې ل یولس ورځنۍ جګړې وروسته د مصر په منځګړې توب رامنځته شوی دی، دا په دیارلسو کلونو کې اول وار دی چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر مصر ته ځي. نور په دې راپور کې
د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په غونډه کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اوربندې پیاوړې کېدو په اړه خبرې وکړې. دواړو وزیرانو د غزې د بیا رغونې په اړه چې د وروستۍ جګړې په ترڅ کې ورته زیان رسېدلی هم خبرې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري په یو خبر کړي بیان کې وویل چې دغه خبرې د مصر د هغو نه ستړې کېدونکو او دوامدارو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په غزه کې د ټینګ شوي اوربند لا پیاوړتیا او د سولې بهتره ژوند دی کول دی. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر غبی اشکنازی قاهرې ته له رسېدو سره سم په یوه ټویټ کې وویل چې دی له حماس سره د یوه دایمي اوربند په اړه خبرې کوي. ښاغلی اشکنازی وویل خبرې به د بشري مرستو رسولو لپاره د یوه سیسټم پر جوړولو او د غزې په بیا رغونې کې د نړیوالې ټولنې پر مرکزي رول متمرکزې وي. دا په تېرو دیارلسو کلونو کې له مصر څخه د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر لومړنۍ کتنه ده. د مصر دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استخباراتو د ادارې مشر عباس کامل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو لپاره تل ابیب ته استولی دی. د مصر چارواکي وایي ښاغلی کامل به له فلسطینیانو سره د خبرو لپاره رام الله او نورو فلسطیني سیمو ته هم لاړ شي. مصر تېره اونۍ د اسرائیل فلسطیني ادارې او د حماس چارواکي د جلا خبرو لپاره قاهرې ته اوربللي وو چې د اوربند او د غزې د بیا رغونې په اړه ورسره خبرې وکړي. د حماس د ډلې ویان عبداللطیف الکانو ویل چې ټاکل شوی ده د دې ډلې مشر اسماعیل هانیه روانه اونۍ له قاهرې څخه کتنه ترسره کړي. قاهرې د اسرائیل او حماس ترمنځ په ټینګ شوي اوربند کې رول ولوباوه. هغه اوربند چې له یولسو ورځو سختو جګړو وروسته د می په یوویشتمه ټینګ شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د شپږ شپېته ماشومانو په ګډون 245 کسان وژل شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته له غزې د حماس او نورو سخت دریځو د توغندوي بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون د 200 کسانو وژنه تایید کړې ده.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
I'm running for president.
Britain That's is one of the most successful multinational
radio
networks.
لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سب
سیکھ رہے ہیں
لا آسیا تر آسٹریلیا
میر
آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کریں.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د میدان وردګ والی د سید آباد ولسوالۍ لیوی پوځي اډې څخه د امنیتي ځواکونو د تکتیکی شاتک خبر ورکړ. د 211 پامیر قل اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 1400 وسلورو د وژل کېدو او 900 د ټپي کېدو خبر ورکړ. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د څو خونړیو پیښو مخه نیولې ده. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي